ارزو انګی زموږ د پښتو د فولکلوري شاعري یو صنف دی. تاسو پر انګی باندې څېړنه کړې ده که د انګی د تاریخ په اړه راته ووایاست چې آیا دا معلومه سوې ده چې انګی د زموږ په دغو سیمو کې له کله راپیل شوې ده؟
لکه څنګه چې ټپه کاکړۍ غاړې څو تاریخ لري، له کومه وخته چې پښتانه لکه آریان قوم آر کښتو کروندې او دا کار شروع کړی و چې څو زره کاله له مخه، نو موږ دا وایو چې دغه انګی هم د هغه وخت څخه د ټپی اور د کاکړی غاړي قدر تاریخ لري.
درته چې د انګي زموږ په دغه جنوبي پښتونخوا کې په کوم کوم سیمو کې ویل کیږي، او آیا انګي نور نمونه هم لري کیا یوازې د انګي په نامه باندې مشهور دي؟
انګي دا وخت چې دی د سوهیلی پښتونخوا په 50 ضلعو کې لکه هغه لورلای، بورای، جوب، کلاسفلا، بادینای، موسخیل، هرنای، زیارت او چوتیر دا مزکو کې چې دی دا رواج لري. له نورو علاقو پښتني سیمو کې به هم شاید چې وخت وي او د ګلوبلایزیشن اثراتو په وجه، د میډیا په وجه او د شاعري مطلب ترقی چې کوم څو خلکو مطلب ترقی خوځودی ته نه وایم چې خپل رواج د سړي له منځه ځي، دا خو بدبختي وي. د دوو له وجې څخه چې دی یو خو زموږ پښتو سرکاري ژبه نه ده، نو دا نورو ژب د اثرات په وجه چې دی دا له منځه تللګي دي. په دغو څو سیمو کې غریز علاقو کې دا تر اوسه پورې هم سته هلته رواج دي. په مختلفو ځایو کې ورته خپل مختلف نمونه ورکړي دي. اوس بوري په سیمه کې ودې ته انګی ویل کېږي، خو بیا برته ځای په ځای بیا ما په کلو په علاقو کې متلونه هم ورته وایي او چغیان هم ورته وایي. نیمای خلک بیا ورته ټپی وایي، د زیارت د سیمې خلک او د هرنایي چوتیر شاوخوا خلک سریتی یا هوی ورته وایي.
درته چې د انګی جوړښت څه ډول دی، یعنی شعري صنف دا چې دا کوم د شعر اصناف ته جوړښت څنګه دی؟ داسې یو انګی که تاسو راته ووایاست.
انګی چې دا هغه هم د هغې جوړې چې دی له څلور ځواخې تر شل بندو پورې انګی راځي، او په دې کې ډېرو شاعرانو شاعریانې هم کړګي دي، غزلې کې لیکلګي دي او نظمونه یې په کې لیکلي دي. په دې کې نظمي شاعري هم ډېر شاعرانو چې د انګی په طرز کې کړي دي. انګی له څلور بندو تر شل بندو پورې چې راځي، هغه شل بندو ته دوی متلونه ویل. زه به یوه انګی دا ته را درته ووایم، د هغې پس منظر به هم درته بیان کړم چې یوه ناوکۍ په موږ پښتنو کې دا رواج دی چې موږ یو څه رواجونه د آریان قوم غه تر اوسه پورې په موږ کې ژوندي دي، چې یوه ناوکۍ ته هغه چې ودی په دا ساعت د ګل ټیکری ور پر سر کوي، او بیا هغه د هغه مطلب دا دی چې سرسایې پړونی چې د دې د ورور دا سایه چې ده د دې پر سر باندې تر هر وخته چې دا ژوندی ده دا، او بیا په دا یوه پښه باندې چوټه یا موچڼه چې ورته وایي دا ور په پښو کوي او به دا سر سینځګه ور باسي. نو کوم وخت چې دا ورور ناوی له ورالې ناوګي ته د چوټه ور په پښو کوي، نو ښځې هم ډېرې ناستې دي، دا کپۍ ورته وایي دا غایه تنګه ده. دا په دې وخت کې وده ته لکه یو قسم په غور چې ورکوي، او دغه فریاد چې دا ورته کوي دا ورته وایي فلانی وارکه که د وار کژي، فلانی وارکه که د وار کژي، کپۍ غایتی نه په پښو کژي، ته له حیا غایه ویرژي چې بله شپه یې را باندې کژي، شپه مه پر مړه سه چې بې کومه زه تر ظالمه ځان رسومه. یعنی ته له دې ویرژي چې دای نه دا خور پاتې چې پر ما بله شپه اوسي، ته ما زغرته زغرده دا کپۍ مره په پښو کوه، دا تنګه ده او زه به تاغه ځای ځان رسوم. ظالم دا مطلب به خپل خاوند ته وي چې تا خو نو زه ورکړم، اوس مله کوره شړې او تازي له ما پره جوړوه، زه بله شپه پر تا نه کوم، شپه مه ده په مړه اوسي خو ستا پر کورې نه کوم.
تا د دې خپل څېړنې په وخت کې د غزموش سیمو ته سفرونه هم وکړل، آیا له خپل له میرمنو سره دې هم خبرې مرکې کړې دي او انګی راټولې کړې دي کنه؟
ما یو دوه نیم درې سوه قدر انګی راټولې کړې. ما سفرونه وکړل، ما شپې وکړې، مختلف ځایو له ولاړم، چیرې چیرې چې انګی یادې سوګې وې، چیرې چیرې چې ډېر غریزه لري سیمې وې، چې ما دا کوشش کاوه چې زه ډېرې پخوانۍ انګی راټولې کړم چې ماتې انګی هم ورته ویل کېدلې. نو ما په ډېر مرمنو بل ما سره تعاون کړی دی، ولې زما چې د ریسرچ کوم طریقه کار و، زه د هغه خلکو د هغه کلي د یو معاون په دغه باندې تللم، په واسطه باندې به ورتللم، بیا دوی له ما سره ډېره همکاري کوله، له ما سره ډېره مرسته کوله، او ګردو زنانو چې وو ما ته خپل د انګۍ پس منظرونه هم په خپلو خولو را وښول چې زما د دې انګۍ دا پس منظر دی، دا ما په دا باندې ویل کېد.
ښکاره خبره ده دغه انګۍ چې به مېرمنو ویلې په کلیوالو سیمو کې هلته د خلکو تعلیم نه و، نو ښځو به د خپل ژوند یا د خپل مظلومیت اظهار هر به د انګیو په وسیله کو. خو اوس چې څومره خلک باسواده کیږي، تعلیم یافته کیږي، دغه انګی په وار وار کمیږي. آیا دغه انګی اوس هم په ودونو کې شځي وای کنه اوس په کمیدو دي؟
په غریزه سیمه کې او دا کم ځایونه چې ماته د دریات کل سلور ځلې کې دا رواج دی. اول کچيري د انګی له ظلم له وجول کېدل چې دا یو عمل چې کجی او مسلسل کجی دا غ بیا ردی عمل وي، نو دا منځله هم د غره دی مل په تور باندې سي درغل کېده چې پر شذو به ظلمونه ډیر کېدل، یا به وزارت اور کولې، یا به وګټ اور کولې، یا به کم عمر کې ودی دی، یا به کور د شین اور کاوي ولور نور کاوي، یا بیا دوی زینو نه دا تر جوړ کړی چې دوی به خپل خپلوانو کې ودونه کول چې بل کام وي استل له بل کام او قبيله وي استل، نو اغه جلی بم بیا ډیر فریاد کاوه. اوس دې اغه شین چې دی په دې خوا کې په شاري علاقه کې پاتنه نه دي، خو په غرو کې اوس هم دا اغه تر رواج دی لکه څنګه په خوا وي.
تا وایي چې په دغه انګیو کې شزي اکثره د خپل مظلومیت اظهار کوي چې یا په بدی کې ورکړل شوی یا زاړه سړي ته داسې وانګی ست در سره کچیر یو انګی وي چې په هغه کې شزي دغه سی اظهار کړی چې هغه راته وایست
دا انګی چې دا پر دې باندې ولور په باب باندې چې پر دې باندې پلار خپل پیسې پراخص کړي او بیا په دې باندې بل واده کړی دی، دغه انګی دا پس منظر دی. بابک اخستی شنه بندلونه، بابک اخستی شنه بندلونه، د بل واده دی ویني خوبونه، زیم روانه خالی لاسونه، نه مکالیسته نه مګوټونه، ټکرای د بل دی د بل پینونه، وړم تر قیامت به زپ غورونه، تر ودغلی شه زما زر مرګونه، سړی غوی خو خپل کفنونه. بابک مده خیزه ارمان، خرڅه د کم لکه حیوان، په غور درا کی پر دی جهان، تا پر نوټو راوړی ایمان.
درته وچ په دې انګیو کې خصوصا ابوالخیر ځلان صاحب خپل یو کتاب کې ډیر انګی راټول کړی دی چې انګی د نیمه نړۍ فریاد نومیږي. په دې کتاب کې د تر ډیره دا ټینګار کړی دی چې پښتانه په دې وشتمه پیړۍ کې هم لونه په زیاتو ولورونو ورکوي، په بدلی ورکوي، او په بدی کې ورکوي چې اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي. ته چې په دې سیمه وګرځې، آیا دا دودونه اوس هم ژوند دي او خلک لا دې ته تیار نه دي چې خپل دغه دودونه پرېږدي؟
ډیر ځایونه دا تر دې چې هغه کې بدلون راغلی دی. هغه وجه دا ده چې تعلیم رالی، تعلیم چې دی هغه ورونا ده، هغه د انسان ذهن چې دی هغه خلاصوي. چې کوم ځایو کې اوس هم تعلیم نشته، خلک هغه خپل پخواني رواجونه چې دی هغه تر اټین نیولي دي او نه پرېږدي. ولې په دې نه پرېږدي چې دوی په غور له په غور ځخه دوی بد وړي چې دا خلک به څه وي، ابل به څه وي، ها به څه وي؟ دوی ودا ته ګوري نه چې آیا موږ به چې تر کومه پورې موږ دغه خپل ناوړه رواجونه ناوړه دودونه یله نه کړو، موږ په مخه تګ نه شو کولی. دنیا کوم ځای له ورسېدله، موږ له اوس هم په هغه یو څو ټکو کې بله را ګرځو.
درته دغه انګی الته په دې سیمو کې ښځې په کوم وخت کې وایي، یعنی د واده په ورځ باندې چې ناوې وره راغلي دا وړي په دې وخت کې وایي که په څه وخت کې وایي، او په څه شکل یې وایي؟ دا یوازې وایي په ترنم کې وایي، څنګه وایي؟
انګی چې دا ناوې چې څه وخت یو انجلۍ ورکي په دوی کې دا رواج دی، نو هغه له هغې ورځې څخه خپل ځان د پلار په کور په مېلمنه حسابوي. او دا چې بیا دې ته هره خبر چې دا دې ته ډېر افسوس په هره خبر کې درېږي که څه لاغه سر په کور کې دغه وسی، نو دا وی چې لمه سر دا بد روان دي، دا بد را سر کوي. ولې دا په دا کور کې ځان په ملمنه حسابي ډېر زړتي نری وي، نو لاغه وخت دا لګي شروع د خپل انګي چې دی دا جوړي. ولې ودی ته دا ورځ ګوري چې دا په باغه ورځ باندې دا انګي د واده په ورځ باندې وی، نو په کور کې کښور سر سوي دا په شو بیانې، کبد سر سوي دا په بد بیانې، کې لري ځای ور کړګي دا غ غم وی، کچيري په ولور په ډېر ولور ور کړګي، او بیا هغه پیسې سي خړلګي کور مورني ور کړی، نو دا هغه وی. بل پښتنو نجونو خپل زینونه دا رنګ جوړ کړي چې دوی په خپل خپلوانو کې ودیږي، نو دا چې دا ترای چې لکام لکبلی او باسي بیا دا پر تربرو باندې انګی کوي، هغه ته په غورونه وی او پلار ته واکات په غور وی چې تی سی وز مطلب علاقه د باندې وستم، نو دا لاغي ورځ لګي دا انګی جوړي بیا د واده په ورځ باندې یو ماحول ورته جوړ سي دا رنګ چې دا کلی شې جم راسي هغه د دې شي تاواداري چې آیا د نوګي بچوي کوم انګی به وی سبقي. او په دې کې نور هم دا سي ډیر ارمانجيني وی چې هغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سي د خپل غم د دې د واده په ورځ کوي، هغه هم بیا انګي وي. یوازې ناوي هم انګي نه وي، پر ناوي باندې سراجي دغه خوندکياني کداغي خپلواني کاغه نور یو څوک شي وي، هغه هم په دغه ورځ راسي خپل وي او انګي وي. کله چې ناوي انګي وي ودی ته یو شش شایسته تخت تور برابر کی دراړو پر تخت کښینی، یا د ګل ټکرای چې کوم یو غرور پر سر کی، او بیا د شاو خوشي دي ګرځي سره راټول سي دا ورته کښینی، او دلته د انګي پیل کی ور د واره د خلیسې دوه درې غټ غټ اوازو سازونه های های دارنګ راوباسي بیا غ خپل انګي وی او دا انګي وی وی په دا مابین کې بیا دا زړی 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 او په دا زړه زړه کې بیا برت بیا های های غ وازونه باسي بیا برت غ خپل انګي په پوری کې د دې حل کوچه جی بار بار شربت په دې دا دارنګ ماحول چې په دا کې ډیر شج زړی ور سره او ما دا سیم یو واده کې ویل دل چې واده یو شناو کې دا انګي ویل هلته وی دوی شج به وش هم سولې دا تر ماحول جوړو خپل ته بیا د کور خلق سړی چې کوم هغه دا ګر سره په دې کې چورت نه وای موږ وی کدوی دا انګي وی دغله وجه وی چې څوک بزما فریاد ووري او غژب پرونی سي او دغه به وکي خو هغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول بس دی خپل رواج خپل رسم خپل دغه پر کول
ته پوهېږي چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګۍ کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په دغه خپلو ښځو دا بندیز نه لګوي چې دغه انګۍ دوی باید ونه وایي
یا داسې نه ده ما په خپله علاقه کې په زیارت کې دا ته راوودونه او دا ته را ځای چې ما انګۍ راټولولې ما در سرچ کاوه هغه ټایم ما داسې ښځې م ولیدې چې هغو موږ ته دا وویلې چې زموږ ته خپل د اکا زوی انګۍ را جوړ کړي وي چې ته به د خامخه دا زما انګۍ په واده کې وایي بلې ویل ما له په خپل ورور انګۍ جوړه کړې وه هغه ما ته ویلې چې دا زما انګۍ به ته په واده کې وایي مطلب دا چې د هغه ځای سړی هم انګۍ وایي انګۍ جوړوي خو دوی وایي نه په دغه ناویانو وایي خپل د دوی هم یو زړه کې یو شی وي هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګۍ کې د ناوې په ذریعه باندې هغه اظهار کوي مطلب انګۍ یو فریاد دی یوه چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي نو دا د سړوی سره هم دا تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولی شي شعر لیکلی شي دغه کولی شي انګۍ دوی خوښولی که دوی نه خوښولی پر دې به د وخته بندیز لګېدلی
دغه ولسي شاعري چې تر دې کتابي شاعري زوروره ده یو سبب یې دا هم ګڼل کېږي چې وایي دا د کتابي شاعري غوندې په زور نه جوړېږي ډېرې بې سختګي په کښې وي او په فلبدي توګه یعنې د ده دوی ته چې کوم اظهار راشي یو دم دغه انګۍ دوی جوړوي آیا دغه ناوې چې کله کله د انګۍ وایي زر زرې جوړوي که نه پر دې فکر کوي بیا جوړوي
دا په ما دا په دا ځای کې دا هم نوټ کړه چې کله ناوې انګۍ ویله نو هغه به ودرېده کې دې ته به یې دې پر څنګ ناسته بله خوندکۍ هغې به هغه جمله دې ته وروښووله بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکړي بیا ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا دا انګۍ دا ناوې په کړه جوړه کړې وه دوی وایي چې یا دا د خوندې سره ناستې خوندکیانې سره ناستې ناوګي ناستې دا چې کله انګۍ جوړوي د انګۍ سر ونښلي دوی هم له دې سره بیا مرسته کوي دا ټپي مطلب دوی هم سر ورسموي دا کار کوي کردار جوړوي شی کوي نو دا په هغه کې د دوی د خوندکیانو د دې د خوندو هم حصه وي دا په یوازې ځان نه ولې چې د دې ځه چې کومه انګۍ ویره سوله دا بله ټپه چې خوندکۍ ور وښووله نو زه به پوه شوم چې دا انګۍ په یوازې نه ده جوړه شوې
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تا خو اوس پر دې انګیو باندې څېړنه کړې ده ستا په څېړنه کې کم کم کتابونه له تا سره وو چې په دې سیمه کې انګۍ تر اوسه پورې کومو کومو لیکوالو راټولې کړې دي او ته څه فکر کوې چې آیا دا زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نورې خورې ورې انګۍ به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټولې شي
ولې نسته زه به په یوازې ما خو دا دوه کتابه د انګۍ غما له په لاس راغلي وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی وو هغه صرف انګۍ راټولې کړې وې هغه هم هغه وخت چې دی کله استاد پته سوی وو د هلکانو په مرسته یې راټولې کړې وې هغه نه له یوې زنانې سره لیدلي وو نه د دې پس منظر وو ده ته په صحیح معنا ور معلوم وو نه یې دا ته را مطلب تحقیق په کړی وو او نه یې د یو زنانې له خولې انګۍ اورېدلې وه چې کومو سړیو وو ده ته ما په د ده په کتاب کې ډېرې دا رنګ انګۍ وو م ولیدلې چې هغه ماتې ګوډې وې هغه انګۍ چې بیا ما بل ځای اورېدلې وې د هغو بکایا ایسه بیا ما سره رابرابره کړې وه ما ټوله کړې وه چې باید دا خو په کتاب دا رنګ راله دلته به له ما سفره وه هلته به ماته ګوډه وه دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګۍ د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی کار خې ډېر لوی کار کړی دی ډېر ښه کار یې کړی دی خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي نه د له دې له خولې انګۍ اورېدلی دي ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا که چېرې نجونې وې هغه هم د ده به د خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط رالېږي یا که بیا داسې الکانو رالېږل نو ما دغه انګۍ چې دي ده هم پس منظرونه چې دي له هغو نه دی اوریدلی او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسیدلی. خو بهرحال د راټول کړي دي مطلب یو 200 انګي او 250 انګي به د هم ټول کړي وي. اوس هم زموږ په علاقو کې ته دغه لا زیاتې انګي پرتی دي او ډېر پخوانی انګي سي دي هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي. هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای د سیماتې انګي لکه پخوا چې ماتې ټپي وي. ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو. موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګي مغوم قدر تعداد کې ستاغه مغونې زړه ده. نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو ریسرچ ما پر کړی دی. زه دا غواړم چې پر دې باندې د نورم ریسرچ وسي په انګریزي کې د پ وسي په هر ژبه په اردو کې د پر وسي. موږ چې نورې انګۍ راټولوو دا خورې ورې نو موږ سره یوه پښتو اکیډمي شته چې هغه کولی شي چې څوک دا کار کوي او هغو ته فنډنګ وکړي او هغو ته یو پروجیکټ یو دغه په لاس ورکړي او هغو ته خرڅ ورکړي که څوک ریسرچ کوي له هغو سره مرسته وکړي او له دا هر ځای چې دی راټولې شي. زما اوس خو به نو په یو څو علاقو رسېدلی په تمام بلوچستان خو زه نه یم ګرځېدلی. زه خو چې کوم علاقې وو ماته را معلومې وي چې دلته شته هم هلته ما ریسرچ کړی.